لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې لزګونه افغان خځې دوبۍ کې راټولې شوې چې سوله کې د خپل ونډې او رول په اړه خبري وکړي. نن د زغم یا حوصله نړیواله ورځ ده. یو راپور کې درته وایي چې د عادت افغانستان کې څنګه دی. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چیرې راپور نو تراشو په مکړې خبرونو ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي ډېر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبريال طالبانو وژلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپلو غوښتنو عملي کول غواړي او ایران کې د کورونا وایروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسلرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشیا غاسمن دا خبره له ازادي رادیو سره په وزنګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
Da dai po murid ki de la tu ne raisi tar tahdid la ni aw de khpal kar po tadaw tahdid chiyo da yu dalil de chi khay talibano da kar kade wi aw wi rashta chi da jaram ehtimalan hamdui kade balki khabar da da chi da tul mekhnatisi ba mun chi da yi po ki wajal shu taliban par afrad da hamle la para karwi.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13 پنځمه په لخرګا خار کې د هغې مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اجانس ته ویلي
مستقیم دلته راغلو. ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لیندۍ تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر دولسم ټولګي به د قوس میاشتې په 15مه نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سرسیره او سړې دي هغه له لومړي تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واورې ورخت پیل شوی او خلک ویره لري چې سخت او سوړ ژمی به مخکې ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګو نظر پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریت په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي.
په دې لنډ وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا بیا دوی دا نمبر کوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو وعده زموږ هم د ورسره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بل ورته هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان خوښینونکي هڅې به خریدار ونه لري ځکه نړیواله ټولنه د ده په خبره د پاکستان د چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپله توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد یې نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره دې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 2200 کسانو ته رسیدلی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو. ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د تاوتریخوالي یو لامل هم د زغم کموالی ښودل کېږي. نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس له ستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کوم دوا نشته، زه د مسیوال نه راغلی، یو مریض مې راوستی دی، زنانه دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجی او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځنۍ کنفرانس ته بلل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکښو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او وی ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
به خود فشار وارد میکنه سر
خزه چی هر سوم رزیاته وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی ده افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپینزلسمی ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکی لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار کی جوڑه شویده. د ټول شمول سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبۍ د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. دې غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ ښځې او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
در بین 21 نفر 4 زن، 13 چون بسیار کم است.
دی 22 کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه پا معلوماتی خلاکی واقع دی. موک تر هغا پوری چی اخپل غک پورتا نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
دسترسی به معلومات پیدا نمیکنیم.
در افغان مخکخو خزو در سولی در غنده گرنوال وایی خزو در سولی در اطلول پار دیری حدسی کردی اووز غواری دی غنده للاری در سولی پتراوی و تر هم حکومت توس پاریم. کته هم په افغانستان کې دننه د خزو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسېدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان، ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی وړې خیمې دي چې د مرستندویو ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لویې لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوې دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضا رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسېږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویه ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
جوان آزادی
خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا.
زموږ له آزادۍ رادیو نه اورینن د نومبر 14 د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ د یو بل په وړاندې د زغم فرهنګ نشتون ګڼي. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د کمیسیون مشره وایي چې له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني علماو غواړي چې له ځان تېرېدنې او د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغو اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبره یې په وروستیو څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقونو د نقض تر څنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا 40 کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک منځ پرې دوی کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض او دا شینه منځ کې نه وو. نو تروستی روز پروستی ریگی دا مشکلات تبیزو نور آتا کشتار نور داشت اینم مخ که پیدا شوید دوست منگا لپارا و منگا هم دیسی وارو چیز منگا مخبر جوان پا امنیت که و آرام مخ که بیایو چند منگا ما شمانم لارسی که مکتب تطللشی و نور خلو کم دست تبیز هم نوی
دیوی تیر دیش کالای پیاد دی چی دا افغانستان او سیدون که با دا جبانیو او مذهبی توپیرونو پرتا دورونو پشان جوان کوا، نه تاوتریخوالی و نه هم مرگ شوبلا. شمی د خپل هیواد د وساین پرمختګ او آبادی لپاره له خپل هیوادوالو غواړي چې یو بل وسخمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی. 40 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې 4 لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوری کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبره یې لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباري یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانو له نظره دې کس وده کړې او پرمختګ یې کړی.
ښاغلی عظیمی وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نزغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمن چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وای چې زیم او زه وایم چې زیم، نه به تی نه به زیم، خو کته وای چې تی او زه وایم چې تی، هم به تی هم به زیم.
آزادي رادیو په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېرو سړکونو اوبه ډنډ شوي او په یو شمېر سړکونو موټر تګ راتګ نشي کولی. په ښار کې د حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی ناظر راپورته.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډېر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډېر شمېر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کېږي چې د ښار ډېری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبې ورځې راهیسې د باران او واورې ورېدو سره د کابل په ډېریو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کېدو له امله خراب شوی.
امیز چارایش های پیشتر طرف میدان می آمدم، داخل موتر اول او کم بود، تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد، حتی تا نوزه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شد. اونمونجا موتر ما خراب شد دیگه. دولت توجهش در این باره همیشه یک کار یک روز نیست. یک روز باران شده نمیال دستارک یک موتر تیر نمیتونه. موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شده؟
هغه په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ ګرمه بولی. د کابل ښار یو شمېر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کېږي. د دوی په وینا ډېر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسېږي او له خطر سره مخ کېږي. یو شمېر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسېدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کېږي.
زما نوم عدلشاه دی، فعلا په درېیم مکرایانو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی، نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي په هره کوڅه کې، په هره کاریه چې ځای معلوم نه دی. دا خو ښار دی، یو بسفکوري ځای پکې نه، نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کې، ویالې ته خطا کې.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي، مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري، دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ تاسو خطا نه کړو، ځکه دا زمونږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واورې ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمې طنزي موضوع بدله شوې ده، خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول، ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څېره بدل کړ. هغه اوبوی چې په خلاص کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیر او پروګرامونو خبره کوي، خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کېږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې لري، اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
پاکستانی رسنیو د یک شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتي سلاکار په اړه لیکلي وایي چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي، په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ په سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپله هم د رواني اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربن پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کمه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوې غواړي د بې پای جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته راستانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت رارسېدلی چې د عراق او افغانستان په څېر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریسټوفر میلر چې خپل هم یو پخانی نظامی دی تیرونه پر دې دندې لټاکل کېدو راهیسی په لومړی لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هېواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپلمنځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سنا شوي. د کرکټ ټایمز انلاین خبرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونې د دې محفل یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو له کاري اعتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور ته پام وکړئ.
د نورستان اوسیدونکي ویل تیرو نږدې دو میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نشته، زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستی دی، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی که دلته به شفاخانه کې تداوی به کړی.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه د هیډ په نوم موسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکې
دوی میاستنۍ چې څومره میاشت دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیوه د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جعلي رسنیو له نظره رایې ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ نه مني ځکه د ده په خبره دا ټاکنې لوټ شوي. صفي الله ستانکزی یو د موضوع تفصیل.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ همدغه ټویټ کې چې د یکشمې پورزی ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د دب خبره لوټ شوی او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحال ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړي او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو بدلون یا درغلیو هیڅ نه ندی موجوده. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نوومبر په 3مه وشوه. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټونکو اعلان کړه. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکتورل کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ 222 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکتورل او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
هغه وګټله ځکه ډېرې رایې خپلې کړې، د خلکو زیاته رایه یې هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایه ګټلې چې ولسمشر ټرمپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کېدل یا نه کېدل نه ټاکي. د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او آن د امریکا مخکینی ولسمشرانو چې پکې جمهور غوښتونکی جورج ډبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړ مورځې هم وکړ او ګڼو مینوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ